طال أو تال.
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
د تال او تال ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه نیکی هیلی چارې مو په خیر هیله مند یم. جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسئ. یو ځل بیا زه د نوي خپرونې سره تاسو ته هرکلی کوم. خپرونې ته هیله مند یم چې په نننۍ خپرونې کې تر پایه له ما سره ملتیا ولرئ. تاسو د تال او تال خپرونې اوریدونکي یاستئ او په نننۍ خپرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت میلمه دی. بله هو درنو اوریدونکو، زموږ نننۍ میلمه دی ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې، شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار یې کړی دی. ډیر با تجربه شخصیت دی. راځو دوی سره مرکه کوو. د ژوند په اړه یې ډیر پوهیږو، دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً، او خبریالۍ کله را پیل کړی ده او تر څنګ شاعري څنګه پیل کړی، ښکلی زمزمې هم کوي. پردی صاحب سلامونه، وختونه مو په خیر. ښه راغلاس خپرونې ته. ډېره زیاته مننه چې خپرونې کې ما سره مل یې، یو وخت مو راکړی دی.
ډېره مننه او د ازادي راډیو ټولو تنو اوریدونکو ته. خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ، ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځئ. مثلا مرکې ته موږ سره تاسو لبیک وویل، تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته، او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یوه نړۍ مننه کوم.
هیله کوم بس خدمت کېم. همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي، خلکو ته شعور ورکوي، او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو، نو هغه همدغسې ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بېرته فرهنګیانو ته، ادیبانو ته، لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږېږي، هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي، او نور خلک په دې پوهېږي چې یار ادبیات څه دي، ژورنالیزم څه دی، فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي، شعر لیکل څه دي. نو دا دا ټول د راډیوګانو او بیا خصوصا د دغه بیان د ازادۍ د سر شروع برکت دی. نو له تاسو هم مننه دې برخه کې تاسو موږ سره
په یو بیړه کې سپاره یاست. نور څه خوم په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډېره سخت علاقه منده یم. یعنې د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي، خو دا زمزمې چې کوي دا نو یو بل بیل خوند لري. انشاءالله خپرونې کې به یوه یو دوه کوچنۍ غندې زمزمې به هم له تاسو ولرم. پردی صاحب، د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي، معلومات لري، تاسې شعرونه، کار مو، مسلک مو، هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته، له کوم سن نه تاسو ډیره علاقه درلوده، او دغه علاقه د برخې ته، شعر شاعري ته، لیکوالي ته، لکه خبریالي ته، له څه در نه پیدا سوه؟ راډیو مو اوریدله. یعنی پخوا وختو کې، موږ تاسې وختو کې هغه راډیو او ټلویزیون، خو په وروسته وختو کې پیدا سو، او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتابو د شیانو سره هم ډیره علاقه درلوده؟
داسې ده چې د سن په حساب خو به ووایم چې زما سن د اتلسونه به پورته شوی و چې زه دغه مهال داسې یو لارویانو سره او داسې ډلګۍ سره مخ وم چې هغوی شعرا او لیکوال او فرهنګیان و. اول خو دا که زه ووایم چې زما زیږېدل داسې یوې کورنۍ کې و چې هغه ټول فرهنګي خلک و، لکه د هېواد په کچه یو ډېر نوموتی شاعر شفیع الله بابرزی صاحب، زه د ده په کورنۍ کې پیدا یم. نو هغه خو ټولو ته جوته ده چې هغه د زمونږ د شعر د لیکلو یو ډېر رسا نوم دی. بابرزی صاحب نو زړه د پکورنۍ کې بیا د هیواد یو بل ډیر نوموته د حماسي او انقلابي او ناتیه شیرونه یو ډیر لوی لیکوال منصف سلګزیوال صاحب نوم خدای دې یاد په خیر لري الله دې هغه تډیر عمر کې سره د بابرزی صاحب دغه زما کاکاو نو زه به بخیر هغه پکورنۍ کې پیدا بابرزی صاحب مشون ماما دې غټه کې کورنۍ یو کاکا مې دې بیا بخیر یو کال خلک نو شاعری کولا خصوصا نغمه او منگل چې بویلې وا نو موږ رادیو کې دوی دا سندرې اورېدی بیا به د نورو ترونو ماماګانو فرزله منی دوی ډیر خوښېده کنه موږ وایو چې دا ډیر عاطفي خلک دي او رښتیا هم ډیر عاطفي وو نو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو نو د زما غږ د سلګو ډیر خو خلکو ته پته وسې ده دغه ښه دی نو بیا به زه هغه نن دغه کې دا د مکتب کې به زه د ترانې ټیم غړی شوم او ما سره د درې ملګري نور چې موږ به شمبه تر پنجشنبه په هر ورځ کې بمبادله بدله ترانه وایله ورور بیا کلی کې چې با کوم مشاعره فرهنګي ناشته شو یاد کړی نه بلک لري او بل کلی کې و نو موږ بلل کې دوه غل سبا مو خپل شعر او یا ترانه او یا ناد شری بم ولوس دغه سي دغه کړي زنګ دا مدسي آزاد شو سي موږ هغه سیمه کې کوم راډیو غانې و دا به مو اوریدي ادبي خبرونه ته مو زنګونه وهل نو ورور هغه زنګونه دسي شو سي په هغه سیمه کې وو پیژندل شو سي یاره داخله خ شعر لري یا خ غږ لري نو به خپل غوند ته ناس اور بللو دا کړی دا غسډیر او چاته شو ډیر شو بیسیکلی ما علاقه به د دیجن ادبیات سره پیدا شو زبې ادبیات ولولم زکال تشیر دی اغه ته شورا او پکله لیک لوست دی اغه ته فرهنګي ناست دی ولاړ دی نو بابا په کانکور کې ممدا انتخاب وکړ بل خر ادبیات ته کوم شو به میاش ادبیات لوست نو پاره جریان کې بیا جلال آباد خار کې دا ختیز ادبی بهیر ډیر لوی بنسټ تیز منګړې شورا ډیر خبر یاد ډیر دوستان ورته ډیر څه زده کړي دي نو هغه بیا زموږ د پاره یو ډیر لوی مکتب و ډیر لوی درزي ځای و هلته به د پشیر کره کتنې په نثر کره کتنې مشاعرې لوی غونډې ناستې فرهنګي لمانځنې دا ټول به مو هلته کاوه نو ډیر شیونو باندې سر خلاص شو او بالاخره لاغه وخت ته نو بس بیا دغه بیخي داسې پکې ونښتو لکه د سلیف ډان شو سي همالته به د هغه ځینې خلکو راډیوګانو ته بللو مشاعرې ناستې بیا به پخپله یوې سیمه ییزې راډیو کې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم هغه بیا داسې شومه سي پنځه شپږ وکاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه خپرونې شوې بیا همداسې پسې د هېواد په کچه بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو بس بیا به دوستانو ملګرو بللو نو بس لا هغه ځای دغه بهیر شروع شو شکر تر اوسه پورې پکې بیا اخته یو نو شعر هم لیکو ترنم هم کوو فرهنګي مجالس ته به هم تلو بیا خو سره به سافر شو نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده او دلته خپل احساس شریکوو
پر دې صاحب تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقو کې را خلاصې کړې بالکل ډیر دې لنډ راته پوښتنه دا دادی ما په کورنیو کې ډیری وخت د موږ تاسو پلارونه او میندې کله نا کله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکې وایو هغه سره یو څه مخالفت کوي آیا د تاسو په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران لیکوالان ادیبان ډیر وو د کورنۍ کوم غړي تاسو سره مخالفت ونه کړ سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي
شاعر جوڑا لري نو ما چې کله بیا لکه دا دینی درسونه لګوي له بیا مکتب کې ترانه ویلې بیا دنه دا کیسه وکړه شو ما وخت یاد وکړ چې رادیو ته به موږ زنګونه واه موږ به بندارونه کې برخه اخستا نو هغه به کله خار تر له به غټ رسنه او تسهیل اړو هغه ته غټ مشایرو تلاړو نو به مو کور کې یو نه چی البته ډیرو مزبات وو مشرانو ورونو د غراس پلار می ام دې دوه ترونو می چې نمونه می واغستل نو دوی ما سره ډیر زیات مخالف ان تر دې چې زنه میرمنو په دې زمنګ په غټه کورنۍ کې ام دای خنه ګړل شي راز شیرونه وایم یا زه ترنو مو کما ډیرو به کله کله تمسخر وکړه ډیرو به کله کله پیغوري ژبه وکاروله ډیرو به خپلو ګاونډیانو کې باس کوو چې ولا ستاسو الګ څه دی دی ولې دغه کې داسې شعرونه وایي هغسې شعرونه وایي ترنم کوي سندرې وایي نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه شي ډېر زیات و خو ولې ما خپل مسیر نیولی و نو وم ګواښل شوم وم رټل شوم زما په غیاب کې خبرې هم کېدې خو ولې ما خپل مسیر نیولی و زه پوهېدم چې زه په سمه لار روان یم نو بیا ورورو چې کله ما د خپلې شاعرۍ د خپلو ادبیاتو پونځي په لوستو او د خبریالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل په اوږو بار نه وم هغه ورورو د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته به ډېرو لرو ځایونو کې خلکو ویل چې ته د پلاني پلار یې نو کلي کې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما په اکله چې په راډیو کې چا خبرې وکړې نو دا د راډیو خبره خو ډېره منون کې که نه ولا راډیو کې دا وویل هغه وویل تانه میلمه و بستانه میلمه و نو بیا ورورو دې کلي کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما له کور نه پرته بیا ډېرو خلکو زه خوښه ولم خو هغه کور ته یو وخته پورې هغه مخالفت و خو بیا چې زه کله په داسې یو سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته م خبریالې وکړه بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته برل کېدم پر فیسبوکونو به مونږ سره زمونږ ترنمونه خلکو خپرول یا به غټو وړو جلسو کې مونږ سره خلکو انځورونه ایستل بیا زمونږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی هلته چې دوی انتخاب کړي دي دا سم دي
او قدر دې مرو ورو ډېر سو تاسو مخکې یو ډېر جالبې خبرې ته اشاره وکړله چې له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته یې ویل چې دا شاعران او ملایان سره نه جوړېږي یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي ولیدلی مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملا امام شعرونه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالبه دا ده چې زما د پلار زما خپرونه نه قضا کېده خو که بېرته به ما په خپرونه کښې ترنم وکړه مونږ به دې خپرونه کښې زمونږ د خپرونو اجنډا په جلال اباد کښې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه دې د اصولو خلاف نه ده د انعکاس راډیو وه نو هغلته به مونږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کښې به مونږ حتما یو سروکی به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به داسې وو که نه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي دوی به اخره کښې نن بیا کوم سروکی وایي نو جالبه دا وه چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده خو چې سروکی به پکښې راغی نو ما ته به یې ډېر کله نه وی زمونږ مور ته به ویل چې دیالک ته وایي چې دا سروکی پکښې مه وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروکی پکښې ولې
نور به یې راډیو بندوله
بیا تره مې چې و تره چې مې و هغه هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی له هغه وخته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله او هغه به دومره په لوړ غږ نیولي وه چې ټول کور به اورېده هېڅ به یې بند نه اړوله نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکی واورې چې زما سره به کله به خاموش شو نو ما ته به یې بسې شي یو سروکی به یې رایاد کړه یو سروکی مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکراروه چې ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګلبوجانې له دې وکړم نو چې زه به یې کله وکتمه ما له وایي پردیسیا ریدي یا ګله ګله ریدي یا ببوجانې له دې وړم نو ما ته به یې داسې تغنه غوندې به یې را کوله ما له وایي بېګا به دې به ښه سروکی وي یا نه نو ما زه به غلی شومه چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نه کله
مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي نو د هغه او د دې بل ترمې منصب چې لګاځي وال د دوی دواړو شاعري چې وه هغه ناتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده نو هغوی خپله ډلګۍ لرله هغه به دا ناتیه شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کې سټي د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې مونږ د موسیقۍ برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل او په دواړو سترګو ړوند ډېر عجیب و. غریب نظمونه به یې ویل. منصف شرګزی وال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور نعت خوانان دي ټولې کیسټې به ورسره وي. نو هغوی هغه شعرونه ویل مونږ به دا شعرونه ویل بس بیا مونږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي که نه زمونږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خورور بیا وخت خبره خلاصه کړه بس بیا اخره کې پوه شو یاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی
سروکی هم سم دی پردې صاحب که د خبرونو په دې برخه کې یو لنډ غوندې سروکی یا زمزمه راته ولرې خوشاله وسو
په سترګو زه به اوسو به ټول درته ووایم چې دا څه دوستان خوښ کړي څګلونه څرنګونه څنغمې کړم څګلونه څرنګونه څنغمې کړم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلونه څرنګونه څنغمې کړم زد هر محفل نستړې کور ته راشم زد هر محفل نستړې کور ته راشم زپار تل کې ځان زرې زرې کړم زپهر ته کې ځان زرې زرې کړم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم جانان د خوب ولو سترګو یاد ته جانان د خوب ولو سترګو یاد تر از کد زخمونو دی ویملې کوم کد زخمونو ڈی ویم لیکلم ستا د خار خبری ستا پرنگ خوگی کلم چه گلو نچا رنگو نچا نغمی کلم نصیب غواړم دس پر لیل خواب دمر نصیب غواړم چد گل شندی پخ پلوی نسری کم چد گل شندی پخ پلوی نسری کم استاد خان خلق باستا پرن خوگی کرم چگلو نچا رنگو نچا نغمی چگلو نچا رنگو نچا نغمی کړم کله چې تاسو د اوریدونکو تند په لګې ډیره ماته
ډیره زیاته مننه. ماشاءالله ډیر خوږ غږ او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې. سلامات اوسئ، ژوندۍ اوسئ، او هیله مند یم غږ مو تل همداسې لوړ اڅاند او چت اوسئ.
ډیره مننه، ډیره مننه، سلامات
اوسئ. تاسو له افغانستان څخه څومره وخت کېږي چې وتلی یاستئ، او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی؟ یو څه خوشحاله یاستئ؟
غالبا 2004 نه دی پله زه فرانسې کې شخوا یو نیم کال برابرېږي یا څه کم او لږ څه زیات. نو بس هغه انسان چې کله له یو شي زړه صبر کې ښایي بیا یو چاته زړه ولګېږي. نو اوس زه که یوازې وم نو ښایي چې اوس به هم په تکلیف وم چې یاره سړی وطن ته وګرځي او یا سړی را جلا شوی. خو چون فامیل له سره دی بیا زموږ بچیان چې دي هغه ښوونځیو کې دي درسونه وایي، نو د دوی لپاره سړی باید داسې یو اوږدمهاله پلان ولري. نو که ژوند یاري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو، ځکه دوی مسؤون دي، دوی زده کړو ته ځي، تعلیمونه کوي، او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن دپاره ملهم شي. او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکړو له وطن نه د لرې والي لپاره، یا دا قرباني ورکړو چې له کورو کلي لرې یو، نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده، بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده. که همدغه بچیان چې زما دي که دوی دانې درې مسلکونه زده کړي، نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخوړل شي. زه خوشحاله یم د دوی دې حالت ته. او بس ځان مو هغه انګریزانو پسې لاج وس کړی دی یو څه، او سره مصروف دي. مصروفه دنیا کې سړی بیډي روزګاري نه سي خفګانونه وکړي. نو یو محل له درس وایي، یو بل محل له کور کې ماشومانو سره، یو بل محل له چلو دفتري کارونو پسې ګرځو، یو وخت کور کې درس وایو،
تمرین وکړو، نو بس خدای راسات تیر دی. بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کېږي چې فرانسې ته تللي یاست، مخکې لږ هم په افغانستان کې پاتې شوي وئ. په نوي نظام کې، نوي حکومت کې، هم جلال آباد کې، او دننه کابل کې، او ځینې نورو ولایاتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو دپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې، مشاعرو کې برخه اخیستله؟
که زه ووایم چې په ننګرهار کې نارنج ګل، یا په ننګرهار کې نرګس ګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړې ګل. یعنې دا هغه مشاعرې وې چې زه به یې نږدې د هرې غونډې ګډون والومه. دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وې چې بلل شوی وم، البته خو رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې، په سوات کې، د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغلته مشاعرې کېدې، کلنۍ مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا دتنه غیر چې دنګرار د لرو پرتو ولسوالیو کې څه کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په چاپیر کې ننګ ادبي بهیر، په خوګاړو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل څه چې زموږ لکه زه مشري ما سره و، د چلګزي بابا ادبي بهیر و، دغسې د شینوارو لوی ادبي بهیر و، په بټیکوټ کې ځینې بهیرونه و. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی، او د ټولو باندې موږ ګرځېدلي و. مومندرۍ ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مومندرۍ ولسوالۍ کې دی. نو دغه یعنې نږدې هرې ناستې کې که موږ به نه موږ زړه به هم غوښتل چې یاره ور نه شو یا نه شو رسېدی، نو هغه د خلکو مینه به دومره وه چې موږ به یې وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو. نو ما ویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالی پاتې شوی یم زه.
ډېر ښه، او خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلود، او خپل شعرونه هم لیدونکو اورېدونکو ته وړاندې کړي دي، ځکه ډېری شاعران نه تلل یا پابندي وه ورباندې، نه یې سوای کولی چې ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال، څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري؟ آیا دقیق حساب یې ستاسو در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پکله کوم چې ما یوازې د بیخي د پاین لا چې د 2014 یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي او بیرته مې هغه شعري ټولګه څمو د وړاندې چاپم شوه. هغه ټولګې کې چاپ دي، د هغه نه وروسته درې کاله وړاندې ما خپله شعري ټولګه چاپ کړې ده او له هغه وروسته به بیا ما په شمار لس شعرونه هم نه لیکلي. بس نه پوهېږم چې دا کله دا د شعر
بالکل دما بل پختنه هم دغه ده. مل ډیری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې، ما پختنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پختنه وکړم. ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندي، آیا تاسو هم دغه څه سره مخ کیدی که همیشه وخت کلم هغه طبیعت پورې اړه لري، یو ښه ځای کې اوسئ، مثلا طبیعت دې ښه خوشاله اوسئ، وروسته له هغې کولی سئ شعر ولیکئ، او که نه همداسې خوب وخت کې الهام راځي یا دې خوا یې خوا الهامونه تاسو ته راځي؟
ولا شعر کا الهام نه وینو کېدای شي د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد وکړ چې ما لس شعرونه مې لیکلي، نو که خبره د دې شي چې یاره زه آرام یم یا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منظم اوس ښه سهولت کې یم که نه، هر ډول امکانات شته دی، فکرن هم جوړې ما، فزیک هم جوړې ما، او یعنې د هېڅ ټینشن هم خدای شاهد داسې نشته دی او خدای دې نه راولي. خو زه پکې شعر نشم لیکلی ځکه له دې معلومېږي چې شعر د آرامتیا مسله نه ده، شعر د دې مسله نه ده چې سړی بېکاره وي، او یا شعر د دې مسله هم نه ده چې څوک ریاضت وکړي کېږي چې زه د شعر ولیکم که نه. نو بس شعر هماغه د الهام پر مټ باندې د لیکنې جوګه دی، او کېدای شي ځینې خلکو ته خدای دا یو ښه لورینه ور باندې خدای کړي چې هغه ریاضت کوي، یعنې کېنی وایي چې یاره دوه هفتې کېږي شعر مې نه دی لیکلی، نو کېنی شعر ولیکي. خو شخصا زه دا عادت نه لرم، نه راکېده شته دي. نو ما ویل تیرو درې کالو کې ما لس شعر نه دي لیکلي، وجه یې دا ده چې بس ما باندې به هغه د شعر خاطرې نه وي ناسته شوي، یا به هغه موډ نه وي راغلی را باندې د شعر لیکلو. چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی، یعنی یو کال کې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کې لس شعر لیکلي، مگر ما بدری کالو کې لس شعر نه دي برابر کړي. نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نومونه دي، چې هغوی باندې سړی شله سي چې یاره تاسو خو شعر لیکئ، ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی، تاسو خو ستاسو شعر خو د دې وطن او د دې ادب پانګه ده، دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي. نو دا الهام دی، او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی. ما یوازې په یوه ټولګه کې غالبا تراتیا او پور شعرونه چاپ کړي دي، او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکې چاڼ کړی دی، نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي. نو کېدای شي یو 50 شعرونه هغه مي یو نولس کې ورسره دا واچ او ټول په دغې لسیزه کې چې زما د شعرو د لیکلو کېږي ما پکې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي. نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم، یوازې هغه خپل احساس پکې شریکوم، او یا ځان سره اکدم بیا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم، خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم، او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي، هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي، هغه څه چې په کار دی. نو که ووایي چې څوک اورم، هغه به بیا کرن خان دی، د هغه هم پخوانۍ سندرې، هارون پاشا ده، اعجاز افق دی، دغه راز نصیب صاحب دی، او بیا زما چې ډېر خوښېږي د خزینه سندرغاړو کې، هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم، د فرزانې سندرې اورم، دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم. نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي، نو ځینې قوالین دي، نو بیا دغه زه اورم.
د منګل استاد خبره، نو د اوسني نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنی کې خو بیا جاوید امرخیل صاحب زمونږ اساسي ملي هنرمند به ورته ویم، هغه خو حتما هغه پکې شامل دی، هغه اورم. نو بیا د اوسنیو کې ما ته داسې ډېر څوک په نظر نه راځي چې یاره زه ویم شي. اوس وخت کې هم دغه د نصیب صاحب ما وویله، نصیب صاحب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نوموتی هنرمند دی، هغه کاکړۍ ډېرې ښه وایي، شعرونو انتخاب یې ډېر زیات ښه دی، هغه اورم. نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کې مشته دي، او که کوم وخت ووایم چې یاره موسیقي واورم نو بیا دا خلک اورم.
د خبرونې دې برخه کې د کوم سندرغاړي سندره غواړي سي واوري؟
نو که زه ما ته دا زما خو ټول انتخاب دی، خو کتا سماته د ساقيب څخه کاکړې پیدا کولای شي هغه او کارڅو کاکړې ویلې دي چې کتا سي یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي یا ساسي البم کې به وي سامي لند لند کېږي یو لاله را ته یادېږي نازو مې زما جانان دې سامي کوم کړې تا واندې نو دا د غډې رخې کاکړې ها
ولاړو وسو سندره بابا ورو ډال دی وی تاسو ته او د ازدرې دی ټول اوریدونکو ته
فیرود با مریارا
ډیر قدرمن اوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله مندم چې خبرونه تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاست، ستړي نه اوسئ. ګران او درن میلما را سره ده په خبرونه کې. پر دې څه انجونی په ډیرای وخت کې خزینه د دې عادت لري، کله چې اشپزخانه کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي، د کور کوم کار کوي، یا هم که د باندې هم داسې قدم وهلو ته وځي، ځان سره حتمن یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبیکو ای زمزمو ته، کله هم داسې وار سوی داسې په یو کار باندې بوخت اوسئ، او همداسې له دې زړه مو همداسې خدایي شروع کوي په یوې زمزمې باندې ځان لپاره.
حالت بنی یو کار کې مصروف نه یم او بے زمزم یم اروپا کے نو لائسنس اخستل یو څه سخت وي، نو مخکې در هغه سړی موټر ته لاس رسی ولري، زه بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم. نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغې فرصت نه په استفادې ځینو شعرونو ته کمپوزونه جوړوم، بدا لارې چېرته سفر باندې روان یم او زه غږېږم. بیا ستا خبره چې همداسې که یا کله کله اشپزي وکړم او یا ځینې نور وختونه چې زه بیخي یوازې یم او درس پکې نه وایم، نو بس حتما دا 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 خو موږ زموږ ژبه اوس په دې عادت ته داړه چې ډېر تکرارېږي هغه وایو، او یا داسې چې
نوی کمپوز یادونه مو وکړه. تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو د کومې سندرې کمپوز ورکړی؟
داسې دغه ما چې کوم نومونه واخېسته په دوی کې خو څوک نشته دی، یوازې مرخیل صاحب سره کله کله خبرې وکړو، هغه خو خپله اکسپرت سړی دی، نو اړتیا نشته دی چې خپله پوهېږي ډېر. یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانه وخت نا وخت د دې کاکړیو او یا د ټپیزو پاک لباندې مشورې غوښتې چې یاره دا څنګه ووایو، ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راکړه. او هلته چې هغه ما وویل محلي هنرمندان دي چې ډېر نموتي هم نه دي، نو شاته مې داسې کمپوز پاک لسه نه دي ویلي.
علاقه لري مثلا کمپوزو کې پرمختګ مو کړی دی او همیشه یې کوئ، هیله مند یم چې وکولی سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی دی چې تاسو خپل د سندرغاړي په توګه باندې یا سټیج ته راسئ، سندرې ثبت کوي، کلپونه جوړ کوي، سندرغاړی اوسئ؟
دا د دې اخته تر مخه ما د دغه یو شعر ویلو د درویش روخان صاحب یا دی بخیر د دې شعر به زمزمه کړی، او بیا درویش روخان صاحب او نغمی بیبي سره خپلو کې په دې ترنم بحث کړی. نو هغه درویش زما ملګری دی، خو نغمی ته زما پاکله پوښتنه کړې وه چې دا لږ څوک دی، زه غواړم ده سره خبرې وکړم. بیسیکلی ما نغمی بیبی سره خبرې وکړې، نو هغه ماته ویل چې ته تر اوسه ولې پاتې، ولې دې زموږ فیل ته نه راغلې په دې دومره خاګ باندې. نو ما ویل چې یاره بده چې داسې انسان خپله علاقه مې یو زموږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېر دي،
مطلب
منگور سر مخام حکومتی کا شنگ ونی وی فردی کا شنگ ونی وی در سے کلتوری مسائل کی محدودیت مگر منگ تیر شوی منگ مبارزہ کرے دا دا برخه سی سړی وړی نه دا خو شونی دا همدارن هم کولی شو، خو ولې زما خپله علاقه نشته دې برخه سره.
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري، اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي. لکه پخوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشنال استاد لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول، بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسان ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان یې غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان، او ځینې یې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده، څنګه وکولای سي دوی پرمختګ وکړي او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلی له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود د دې چې محدودیتونه هم شته؟
لوک دغه چې یو ډول محدودیت خو مقدار مختلف برخې دي. اوس مثال کومه یو څوک وګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې موږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خوښي خپل غواړي چې هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي، یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړې اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي، د تانه هغوی فعالیت کوي، مثال هغوی سره ته راجستر یي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځې تنخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري، او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دغه خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دي، خو په دې برخه کې نه ناشونی ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې د یو ځای کې خپل خواري کوي، نو هغه بېله خبر ده نه شو بېله، خو دغه کوم څه چې دی لوړ مقام ته رسي، نو دغه پاک لمانی هغه د شرایطو او د امکاناتو خبره ما وکړه چې یاره دا د عمر امکاناتو ته اړتیا لري، د ده نه پرته به لږه سخته وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې که هغوی لکه موږ غوندې چې د ترنم علاقه مندان دي یا د شعر د برخې علاقه مندان دي، نو هغه خو په اسانه مانی هغه کې د هېڅ شي ممانعت نشته دی، نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته، نه د ترنم ممانعت شته، او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته، یوازې فردي مخالفتونه شته دي د کورنۍ په لحاظ، او هغه داسې دي چې هغه حلقې ګېز مسله نشته دی. اوس که یو څوک د دې نه منې کېږي چې ته هنرمند مه کېږه، خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چا ته ضربه ورسوي، ان تر دې چې هغه خدای مکړه زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي، چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مګر که یو څوک شاعر وي، یا یو څوک غواړي ترنم ویونکی وي، یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو د مشاعرو ته لاړ شي، نو مخالفت به وي په کورنیو کې، چېرته دا کار مه کوه، خو ولې خدای مکړه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چې یاره یو سړي ته ضربه ورسوي که نه. نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي، بس ورور قانع کول، پلار قانع کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راوسه چې مثال پلانې خان وګوره، بسانې وګوره، بسانې وګوره، دا یې کار دی، دا سټیج دی، دیجی ته به دغې نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کارو مثال اوس ښه دندې پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو دوه درې کسان یې پېژني، رسنۍ ورته ځي، نو په دغه مسایلو باندې کولی شي چې خلک قانع کړي. خو یوازې زموږ د ښځینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې ښځینه شاعران پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي، او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور یې خبر شو، که پلار یې خبر شو، هغه وژني، چې تشکیر ولې لیکي، حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یې صحیح ده، که ته یې بهر نه پرېږدي چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي، نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېرې ښځینه شاعران، زه یو وخت راډیو کې وم، ما با زنی زنی خزینه شاعران سره مرکی کولې زنی راته ویلې چې زه په دې کار باندې وار شوې ما ټکول شوې ما زده جرمې لیدلې چې ولې تشویر لیکي هل دا کور نو پخته شي د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده کنه نو زه خو نو راډیو ته تللې مرکه مې کړې نه یو سټیج ته ولاړ شوم د خلکو تر منځ نه مې عام خلک ودرولي چې زما شعر واوري نه پر فیسبوک را ښکاره شوم خو کور کې شعر لیکم پر دې خلکو ته زما پیغام دا ده چې هغه لارې چې تاسو ته مسلمې ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه را واخلئ ورته ویل ولئ چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو. نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي ورته وی ښایي چې یاره پلانۍ وګوره بستانۍ وګوره دغه سټیج ته رسېدلی په همدغه څه باندې رسېدلی دی او دا کوم فکر چې تاسې لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو د راډیو یادونه هم وکړه، خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کېږي، او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي؟ یو څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل خوشحاله کېدی وه؟ لکه راډیو کې کار کول درته ښه وو که ټلویزیون کې؟
نو او یا که بعد امکانات مسله ډېره وه، په زابېده مثال مایک وتړاو دا وکه هغه وکه نو دره به خلاصونه بیا به راډیو په اسانوالي کښې به راډیو اسانه وه او سړی پکښې راحت هم لږ ډېر وي. زه به په راډیو کښې لږ راحت ډېر وم.
بالکل. او ما هم همدغسې یو تجربه درلوده. راډیو یو څه خوشحالي لري، اسانه ده. په راډیو کښې ټلویزیون کښې په ټوله کې د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته، جالبې هم شته، ترخې هم شته، خندونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي نو خندا در ځي او خوشحاله کېږئ؟ بیا وایسې دا وخت هم تیر سو، دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی وو.
ولاک ویمه چې رښتیا دې ویله چې دا برخه هر فیلډ ډېرې خاطرې لري، خصوصا دا خبریالي بیا داسې خاطرې ډېرې لري، ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا مېلمنو سره مخامخ کېږي نو ډېرو رقمو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنې. زمونږ جلال آباد کښې چې کله کمې راډیو کښې وو نو زمونږ یو همکار وو، نو دا چون زما په مخکې تېره شوې ده خو ما سره لکه په ما نه ده تېره شوې. نو مونږ راډیو کښې وو نو زمونږ یو همکار یوې مرکې دپاره یو مېلمه وغوښته او چې دا مېلمه به را شي، خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانۍ خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به ناتونو ته به را شي. نو هغه ورته نور جزیات نه ورکړي خو ورته ویلې چې سړی به زه خپرونې ته درته راولم. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي نو د لایف خپرونه ده، نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کښې نن احمد یا محمود مېلمه دی، او بس غږ یې پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو، ښه راغلاست درته وایو، خپرونې ته ستړی مشه، په خیر راغلې. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ یې پام نه دی. نو ده بیا پرې غږ کړی دی چې پلانۍ خانه په خیر راغلې، ستړي مشې، خو ده بیا غږ نه دی کړی. نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بېګراوډ راجیک کړئ او مایک میاف کړئ، زه در سره خبرې وکړم. نو هغسې بیا غږ کړی دی درې ځلې درېیم ځلې غږ نه دی کړی، داسې نورمال غږ به یې پرې کوو که نه. نو هغلې باندې وتلي دي هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي، موږ خپرونه شروع ده، غږ پرې کوو، غږ نه کوي. وایي وویل ما نه یاد یې وتلي وو هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی. نو بیا ته وایم چې زه اوس دا سړی څرکم پوه کړم چې زه در نه څرکم پوښتنه کوم. هغه لږ په زوره لږ غږ به دې ورته شي ډېر په زوره وکړه بیا به یې اورېدو. نو بیا به یو چل ورسره کړی چې کله به زموږ همکار پوښتنه وکړه نو مایک به یې خلاص وو، چې کله به هغه ته مونږ ویل چې ډېر په زوره به م وویل نو مایک به م عام کړه او هغه ته به م خبره په زوره وکړه. هغه نه وروسته به بیا خپرونه دوی ډېره په سختۍ او په لانجې سره کړې وو. نو یاد په خیر سید احمد نه خیر شب زما د خام کارو نو هغه سره دا کیسه په فیسبوک باندې کې وشوه نو چې کله موږ دا کیسه موږ آوټډور ډیره جالبې خاطرې هم شته دي
خاطرات بیخی ډیر وی کله له بے تجربگی کله هم له همدغه سی ځینو مسایلو سره ملمنو سره مخ کیږي هر ورځ نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي موږ خپل وطن ته ولاړ سو او همدغه سی خو خاطرو سره بیا هم مخ سو ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ ملتیا دې را سره درلوده غواړم ډیر خبرې در سره وکم غواړم ډیر پوښتنې وکم خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي
نو ډیر مننه زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي نو خبرونه کې مو ګډون وکړ بس تاسو ته درنو همکارانو ته د تنکی همکارانو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي کور مو ډیر زیاته باد
ډیر زیاته مننه کوم غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوښه واورو
ډیر مننه دا دغه جاوید مرخیل شه بیا سندره راشي خوشحال خټک وروسته شعر وویل هر یو پند ملغلر دی پندونه پندونه بنو مانه کومه
بالکل حتمن 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 یو نړۍ مننه کوم سندره دی تاسو ته او دی ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ډالۍ وي سلامت اوسئ ښه چارې خوشاله اوسئ
هر یو پند ملغلر دی لالونه جانا استاد و مات کړي څو بندونه جانا بل استاد و مات کړي څو بندونه جانا هر یو پند ملغلری دلالونه جانا هر یو پند ملغلری دلالونه جانا پیڑا یہ کاغذ خبر میں گنا جانا
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه لا آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
د هجران دیارا فزلا زخمی زخمی کړم هر یو ورمان دیارا فزلا زخمی زخمی کړم اے سنم خپل می نکړې اوټي وی گل می نکړې سنم خپل می نکړې اوټي وی گل می نکړې ساروان ستانه بغیر ژوند اسی ازه